په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې ته مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. او چې د سرپل سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې اوسیدونکي له دولته د ټینګ امنیت غوښتنه کوي. د غور امنیت قمندان او د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال په تیوره ولسوالۍ کې طالبان سره د ایران د مرستو خبره کوي. پر دې ونې ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ونیز پروګرامونه هم درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې په موقعیت د ساعت مهم خبرونو سرخطان په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي پر البیرونی پخنتون د یوې سترې حملې مخنیوي وشو. په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ په سیمه کې د تشول سو کسانو د خوشي کولو هڅې روان دي. د پاکستان لوا کلري سي صدر اعظم نواز شریف نن د خپل سیاسي نفوذ د مظاهره لپاره مارش پیل کړ. خبر نو واوري په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي د حق ولایت پر البیرونی پونتون د ستري حمله مخنیوي وسو. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد مسعود چاردره نن خبريالان ته وویل چې 100 کیلوګرام امونیم نایټریټ د هوان دوی مرمۍ او څو برقي پټاخي چې حمله ته تیار شي وو نیول شوې دي. د محمد مسعود چاردره په وینا د کاپیسا په حسایول ولسوالۍ کې پر البیرونی پونتون د دې حمله د پلان په ارتباط درې وګړي هم نیول شوې دي. هغه ویلي چې په سیمه کې چرنه روانه ده. په کابل کې هم نن دوی انتحاری حمله مخنیوي وشو. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا یو سړی چې د انتحاری حمله لپاره مواد او موټر ورسره و مخکې تر دې چې حمله وکړي په بنی سارو کې امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی وژل سوی، موټر یې تخریب سوی، خو نور چاته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي په سرپل کې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ په سیمه کې د تښتول سوو کسانو د خوشي کولو هڅې کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره خپل پوځي عملیات جاري وساتي. په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ له سیمې لږ تر لږه 215 تنه کسان چې وسلوالو تښتولي وو پرون خوشي شوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان خوشي شوي دي خو له سیمې سره د دوی ارتباط قطع دی، نو نه پوهیږي چې څومره کسان به نور لا هم له وسلوالو سره وي. د سرپل د والي ویان وویل چې دا کسان داعش او وسلوالو طالبانو تښتولي وو. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په غور کې امنیتي چارواکو ادعا وکړه چې وسلوال طالبان غواړي بیا پر تایوره ولسوالۍ حمله وکړي. د غور د امنیت قمندانۍ ویاند غلام مصطفی محسنی نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسلوال طالبان یو ور بیا د دې ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. وسلوال طالبانو څو ورځې مخکې دا ولسوالۍ نیولې وه او تقریبا درې ورځې د هغوی په لاس کې وه. د غور والي غلام ناصر خادې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو ته زیات تاوان ورسید او امنیتي ځواکونو بیرته ځینې ونیوله. د پاکستان نواکل ریسوی صدر اعظم نواز شریف نن په خیواد کې د خپل سیاسي نفوذ د مال څرګندولو لپاره مارش پیل کړ چې دوی ورته بدوام وکړي. د پاکستان ستري محکمې د جولای 28مه نیټه حکم وکړ چې نواز شریف د مالی درغلیو لامل د هغه خیواد د صدر اعظم پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري. د نواز شریف سیاسي کاروان به چې له اسلام آباد روان شو نن او سبا تر لاهور چې د هغه ټاټو بيدې تقریبا 300 کیلومتر مزل وکړي. د شریف سلاکارانو او د هغه پلویانو په کاروان کې د روانو خلکو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د نواز شریف زرګونو پلویان په اسلام آباد کې نن راغون شوي وو او کمپونه یې وهلي وو. زرګونو کسان به یې د ملګرتیا لپاره په الوتکو کې ځانونه تر لاهور ورسوي. ټاکل شوی چې نواز شریف خپلو پلویانو ته وینا هم وکړي. له اسلام آباد تر لاهور د دې مارش امنیت پولیسو او ملیشا عسکرو نیولی دی. د جرمنی حکومت نن د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د ورستیو سختو خبرداروي لامل کله کاندیشنه څرګنده کړه او پر دواړو خواوې د قراري ژغ کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویان نن خبريالان ته وویل چې دوی د کوریا پر ټاپوزمه روان کړکېچ ته لډیر اندیشنې سره ګوري. د شمالي کوریا حکومت نن اعلان وکړ چې پر امریکا د مزایلو د حمله امکانات په احتیاط څاري. تر دې اعلان څو ساعت وروسته څو ساعت مخکې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پیونګیانګ ته خبرداری ورکړی و چې هر ډول ګواښ ته به یې په قهر ځواب ورکړي. په جنوبي کوریا کې د دواړو کوریاګانو د یووالي وزارت ویاند بایک تای هیون نن د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې د دې بیان په وړاندې په غبرګون کې وویل د شمالي کوریا له لوري داسې بیانونه د شمالي او جنوبي کوریا له اړیکو سره مرسته نسي کولای. زموږ حکومت به د کوریا پر ټاپو وزمه د سولې او ثبات ټینګولو او د دواړو خواوو ترمنځ د همکارۍ لپاره هڅې جاري وساتي. د پاریس په شمال لویدیځ کې نن شپږ فرانسوي عسکر په یو موټر ووهل او زخمیان شول. د سیمې د پولیسو ویان نن وویل یو بی ام ډبلیو موټر نن سهار د عسکرو پر ډلګۍ ورغی او هغوی یې ووهل او دوی ویلي دي چې په دې کې چې دغه پیښه قصدي وه شک نسته. د پیښې یوه شاهد تیری شاپي په پاریس کې د فرانسې خبري اژانس ته وویل
Moi j'ai pas vu l'impact hein, de l'accident mais
ما د هملې پر وخت یو لور ژغ واروید. زه د دې سیمې پر سر اوسم نو تر کړګې کښته مې وکتل چې ما ولیدل چې د عسکرو یوه ډله ولاړه وه. دوه عسکر په ځمکه پراته وو، یو د موټر مخې ته او بل د موټر شاته پروت وو. پولیسو ویلي چې دا پیښه نن سهار په 8 بجو وسوه. د پولیسو په وینا څلور عسکر سرسري او دوه تنه شدید زخمیان دي او د حملې په اړه څېړنه روانه ده. او د کوسوو پولیس وایي چې شپږ روسي وګړي او 15 سربانې نیول دي چې په غیر قانوني ډول له سربیا سره د کوسوو پر ګډه پوله ورتیر شوي وو. د پولیسو په وینا نیول شوي کسان له سرحدي ساتونکو سره دي او په کوسوو کې د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت ته په دې اړه خبر ورکړ سوی دی.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د سرپل د سیاد ولسوالۍ د میرزا او لنګ سیمې اوسیدونکي له دولت د ټینګ امنیت غوښتنه کوي.
دولت باندې مو تابو جوړ نه کړو، کفن جوړ نه کړو، دولت باید امنیت مو را بګره.
د غور امنیه قمندان او د ولایت شورا مرستیال په تیوره ولسوالۍ کې طالبان سره د ایران د مرستو خبره کوي.
فقط صرف د خپل افغانانو څخه استفاده کوي، نور مالی او تجهیزات او سلاح او مهمات د دوی دخوا ته ورکول کیږي.
د کورنیو چارو وزارت بیا وایي په دې اړه کره شواهد نشته. کړي دغسې داوې په اړه کره شواهد نه وي، دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز ونه کړي.
دغه مهمه مسایلو کې شرط مې دي چې مطرح دي بدون اسناد شواهد باید دا موضوعات مطرح نکړي.
په دې اړه مودې سیاسي او حقوقي چارو دی او کارپو نظر هم اخیستی. تاجکستان هم ایران تورن کړی دی چې د 1990 میلسی د کورنۍ جګړې پر مهال د لوړپوړو سیاسي مشرانو او وتلو څیرو په وژلو کې لاس درلود. دغه راز په پاکستان کې له قدرت د لرې کړی شوي صدر اعظم نواز شریف د لاریون حال هم درکو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه نیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا او لنګ سیمه کې د راګیر شوو ملکیانو د خلاصون او د سیمې د تصفیې هڅې تیزې شوې دي. که څه هم وسلوالو طالبانو تېره شپه تر 200 زیات یرغمل شوي کسان خوشې کړل، خو ویل کېږي په لسګونو کسان لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. راخوشې شوي کسان وایي سخت ظلم ورسره شوی او دولت د دوی امن برابر کړي. صالح محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
دفاع وزارت وایي هڅه کوي د قومي مشرانو، مخورو او په سرپل ولایت کې د دیره امنیتي ځواکونو په مرسته د سید ولسوالۍ میرزا او لنګ سیمه له دولت ضد وسلوالو تصفیه او هلته یرغمل سوي ملکیان خوشې کړي. د سرپل ولایتي چارواکو تیره شپه د وسلوالو طالبانو له څلور ورځني یرغمل څخه د 215 کسانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. ویل سوي دغه کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشې سوي دي. دوی تېر ماښام د سرپل مرکز ته ورسېدل. د ولایت چارواکي وای لا هم ځینې ملکان هلته د وسلوالو طالبانو او داعش دلې لخوا يرغمل سوي دي. د يرغمل سوي ملکانو شمیر نه دی څرګند سوی. د دفاع وزارت مرستيال ویان بریج جنرال محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویل د سیمې د تصفیه لپاره پوځي عملیات پلان سوي دي.
د سیمې لپاره پوځي عملیات پلان شوي او ډېر ژر به پیل او دوام ومومي. اوس مهال مو ټول تمرکز د سرپل د سیاد ولسوالي میرزا اولنګ سیمه ده.
هغه کسان چې د وسلوالو له یرغمل څخه خوشی سوي پرته له دې چې خپل نوم واخلي وایي هلته ډیر بد وضعیت ګللی دی.
دولت موږ ته تابوت او کفن نه برابروي، بلکې موږ ته د امن برابر کړي. دا څنګه دولت دی؟ موږ قتل شو،
مړی مو نشوای پېژندلی. د دوی له جرابو او بوټو مو ځینې مړی وپېژندل. مسلمانان دا کار له چا سره نه کوي.
د دولت وسلوالو مخالفانو د رواني اونۍ په پیل کې پر سیاد ولسوالۍ پراخ بریدونه وکړل او ځینې ساحې لاندې کړې. د سرپل ولایتي چرواکي وایي سیمې ته له ننوتلو سره سم وسلوالو مخالفانو تر 500 ډیر ملکیان ووژل، 150 کورنۍ یرغمل کړي او جګړې د 500 کورنیو د بې ځای کېدو سبب هم سوې. د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي پر میرزا اولنګ سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملې په اړه راپورونه موجود وه او باید مخه یې نیول سوی وای. دفاع وزارت وی سرپل ته یو اضافي ټولای پرسنل لیږل سوی. له بلخ ولایت څخه د لواء قومندان هم سرپل ته تللی. سل ولسی پاسونوال هم په وسلو سمبل سوي او کومندو ځواکونه هم پر سیمې د عملیاتو لپاره ترتیبات نیولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سید ولسوالۍ په تړه ویلي چې د دفاعي او امنیتي قواوو زړور غړي به د قربانیانو غچ واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غور امنیه قومندان وایي وسلوال طالبان د ایران په همکاري هڅه کوي د دې ولایت د تیوره ولسوالۍ یو وار بیا ونیسي. مصطفی محسنی نن ازادي راډیو ته وویل د دغې ولسوالۍ طالبان چې هلمند ته تښتېدلي دي اوس د یوه ایراني پوځي لخوا سوق او اداره کیږي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کره شواهد د وزارت په واک کې نشته. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د غور امنیه قمندان په دې وروستیو کې ویلي د تیوري ولسوالۍ ماته خوړلي وسلوال طالبان هلمند ته تښتېدلي دي او د یوې ایراني پوځي لخوا سوق او اداره کیږي. مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ایران په همکاري هڅه کوي چې یو ځل بیا د تیوري ولسوالۍ ونیسي. هغه اطلاعات چې موږ یې لرو یو ایرانی استازی د غور ولایت په تخریبي فعالیتونو کې فزیکي حضور لري. طالبان تدبیر لري چې یو ځل بیا د غور په تیوري ولسوالۍ حمله وکړي. اوس طالبان او ایرانی پوځي د هلمند په اړوند سیمو کې دي. دی وایي هغه وخت چې وسلوالو طالبانو په تیوري ولسوالۍ حمله کړې وه له ایران څخه یې پوځي او مالي ملاتړ ترلاسه کړی و. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غور د امنیه قومندان دغه ادابې ردوي. د دغه وزارت وایي نجیب دانی شهزادی راډیو ته وویل د غور د امنیه قومندان د ادعاو په اړه هیڅ سند د وزارت په واک کې نسته. له بلې خوا د افغانستان په لویدیځ کې د فراه د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ایران په دغه ولایت کې وسله بالو طالبانو ته مالي امکانات برابروي.
استفاده وکي فقط صرف د خپل افغانان استفاده کوي. نور مالی او تجهیزات او سلاح او مهمات د دوی د خاصه ورکول کیږي او د خلکو ته داسې یو درس یې مای کیږي.
خغلی عبدالرحیم د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په دې اړه کوم سند په لاس کې شته کنه، وی ویل د غسرګندونې د فرا له جنو سیمو څخه د رسیدلو اطلاعاتو پر اساس کوي. د غور تیوره ولسوالۍ دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو ونیوله چې وروسته افغان ځواکونو بیرته خپله کړه. تیر کال امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو راپور کې ویلي و چې یو شمیر وسلوالو طالبانو له یو ساعت نه په کمه موده کې د فرا غربي سیمې نیولې وې. د ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلي و چې له حملې وروسته امریکایي ځواکونو د غسیمه بمبار کړې و چې په پایله کې څلور ایراني کمانډویان وژل سوي وو. دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې د فرا والی ویلي و چې د ایران سپایي قوس سلاکارانو د دغه ولایت په پشتیکو او ګلستان ولسوالیو کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې او مشورې پیل کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي که دغه ادعاوې ثابتې سي نو د بهرنیو چارو وزارت له لارې به خپل دریځ اعلان کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې د افغانستان د مخالفینو سره کومک کوي معنا دا ده چې هغوی د تروریزم سره کومک کوي، د تروریستانو سره کومک کوي، او تروریستانو سره چې څوک کومک کوي دا د هغوی په ګټه نه ده. ښه دا ده چې د افغانستان د دولت وسلوال پوځ سره مرسته وشي تر څو چې تروریستان ورک شي. او کومه چې دقیق اسناد پیدا کوو موږ خپل بهرنۍ چارو وزارت سره شریکو او وی به خپل موضوع اعلانوي.
و مو غوښتل چې د دغه اداو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر واخلو خو ځواب یې را نه کړ. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه اسناد په لاس کې نسته.
په غور کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکارۍ د اداو په باب مو واورېدل. د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي بیا وایي چې د دغه اداو په اړه تر اوسه دوی سره کره شواهد نشته. که داسې مهمې ادعاوې مطرح کیږي او کره شواهد په لاس کې نه وي، آیا دا به د افغانستان او ایران پر اړیکو منفي اغیز ونه کړي؟ دا مسله بیا هم رحمت الله افغان د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مطرح کړي. ښاغلي رنجبر، د مرکې په پیل کې وویل
په دغه سې مهمو مسایلو کې چې هلته ملي ګټې مطرح دي، بدون له اسنادو شواهدو باید دا موضوعات مطرح نه کړو. خپله د ایران دولت ردعي ډېر جدي ردعي، او زموږ خارجه وزارت او حتی نماینده د وزارت دفاع هم په میډیا کې دا موضوع په همدې شکل مطرح کړی دی چې موږ تر اوسه اسناد او شواهد نه لرو.
دلته سیمه ای چارواکي به د خبره تاییدوي. دوی وایي په دې برخه کې موږ اسناد او شواهد لرو، کافي استخباراتي معلومات لرو. دلته مرکزي حکومت بیا ردوي
چې دغه سیمه ای چارواکي معمولا وایي خبرې کوي، دا که دوی اسناد لري او شواهد لري دوی مکلف دي دي شواهد او اسناد علني کې ویلېږي، هم وزارت دفاع ته او هم وزارت خارجه ته. زه په دې متيقن یم که دوی درلوده دوی وخت دا کار کاوه. دوی اصلا مرتکب د جرم کېږي او حقوقي نگانه که دوی دا کار ولیکي. د همدې لپاره دی چې موږ باید دغه مسایل ډېر جدي پکې احتیاط وکړو او قانوني مطرح کړو.
ایران جمهور رئیس وویل چې په افغانستان کې د بندونو د جوړېدو په وړاندې به موږ بې تفاوته پاتې نه شو. دغه څرګندونو ته په کتو باندې سیمه ای چارواکي آیا رښتیا نه وایي؟
نه، هغه خبر چې وکړو خو دې ځواب یې واخیست. هم د موږ مرکزي ادارو دا ډېر جدي رد کړله او هم میټینګونه دایر شول، هم مظاهرې وشول. وایي هغه یو مستند خبر و چې ما مو اورېدله، تا مو اورېدله، ټول د افغانستان ولس مو اورېده، او ځواب یې هم واخیسته له چارواکو نه. زموږ د چېګو کچو چارواکو ځواب ورکړي، وزارت خارجه ځواب ورکړي، او هغوی هم پوه شول چې اشتباه یې کړی دی. مګر هغه وخت کې چې موږ اسناد نه لرو او شواهد نه لرو او موږ وایو چې ایران چلا ورکوي طالبانو ته، او هغه خبر به که 50% هم درست نهوي، موږ ولې خپل روابط له ګاونډي سره چې هغه ډېر خطرناک ګاونډی دی، ډېر امکانات لري او که وغواړي ډېر لړۍ کولی شي، ډېر مشکلات خلق کولی شي، موږ په زور هغوی تاریخو دې لپاره چې زمونږ هغه دغسې هغه افغان دین استعمال دي. مګر همېشه ردول د دې معنا نه لري چې دوی مداخله نه کوي. موږ باید اسناد پیدا کړو، حتما باید اسناد شواهد پیدا کړو چې د وخت پاس کاغذ هم شورا امنیت کې هغه وکړو دا شکایت وکړو او هم متقابل روابط کې دا جدي مطرح کړو.
رنجبر سمنو د سیمه ایزو امنیتي چارواکو له دغه ډول څرګندونو څخه مطلب څه ده؟
مطلب یې دوی خپل ضعف، خپل ناتوانی پټوي په دغه خبرو باندې.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر چې له طالبانو سره د ایران د مرستو د ادعاو په اړه نظر را سره شریکاو، ښاغلی رنجبر وایي چې که په دې اړه کره شواهد نه وي، دا د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز لرلی شي. وړاندې دا هم اوري چې تاجکستان له کلونو وروسته ایران تورن کړی چې د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال د لوړ پوړو سیاسي مشرانو او وتلو څیرو په وژلو کې لاس درلود.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر.
به حضور در گوانده هوا پاکستان و گوره چه مدام
مختلف؟ و بعض یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د دې پروګرام وارده تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په ټاکلې موضوع نظر خپل نظر ورکړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو اوري د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. تاجکستان تور پورې کړی چې تهران د کورنۍ جګړې پر مهال په لوړه سطحه د وژلو ملاتړ کړی دی. په 1990 کلونو کې دغه وژنې په تاجکستان کې شوې وې. په وژل شوو کسانو کې د تاجکستان د پارلمان رئیس پخوانی رئیس سفر علی انکنجایف هم شامل دی. په هغه 45 دقیقې مستند فلم کې چې د تاجکستان د دولتي تلویزیون څخه خبر شوی د هیواد کورنیو چارو وزارت پکې ادا کړی چې ایران د تاجکستان کورنۍ جګړې ته د لمن وهلو لیوالو. دوشنبه وایي تهران د تاجکستان اسلامي غورځنګ توندلاري ګوند مالی ملاتړ کاوه. په دې ټولې پورې تړلي وسلوال به د ایران په قلمرو کې روزل. سالی محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د وژنو په برخه کې د ایران لارښوونې د تاجکستان د دفاع د پخوانی وزیر د مرستیال خواجه حلیم نظرزاده له طریقه د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند د جنگیالیو لخوا عملی کېده. نظرزاده په نوې مکلونه کې د دغه ګوند له قمندانانو څخه و چې په 2015 میلادي کال کې د کودتا ضد عملیاتو په لړ کې پلازمینه دوشنبه ته نږدې ووژل سو. د تاجکستان یو لړ پیژندل سوي شخصیتونه لکه د پوهنتون د استاد محمد عاصمی، ډاکټر یوسف اسحاقی، نولیکونکی سیف افاردی، د ولسمشر د سیاسي سلاکار کریم یولداشیف او د تاجکستان د پخوانی لوی مفتی ترڅنګ شل نور روسی افسران د 1990 او 2003 میلادي کلونو ترمنځ په تاجکستان کې وژل سول. په هغه مستند فلم کې چې د تاجکستان دولتي تلویزیون څخه خبر سو، یو تن چې پکې ځان د اپوزیسون د اسلامي ګوند یو پخوانی جنگیالی معرفي کوي وایي په 1995 میلادي کال کې ایران ته سفر وکړ. په کوم شهر کې د 200 نورو کسانو سره یو ځای په پوځي برخه کې روزنه ورکړل سو. دغه کس وایي په 1990 میلادي کال کې په تاجکستان کې د سیاسي او بانفوذو شخصیتونو د وژنو په اړه له څرګندو دستورونو سره یو ځای خپل هیواد ته ستون سو. که څه هم کوم مستقل سرچینې د دغه کس څرګندونې نه دي تایید کړي، خو د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې په مستندو فلمونو کې وخت نا وخت د حکومت پر منتقدانو او مخالفانو تورونه لګول کیږي. ایران او روسیې د مذاکرو په هغه پروسه کې منځګړیتوب وکړ چې په 1990 میلادي کال کې په تاجکستان کې 15 کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسوله. د تاجکستان له دولتي تلویزیون څخه دغه مستند فلم په داسې حال کې خبریږي چې د تاجکستان له توندلاري ګوند اسلامي رنسانس څخه د ایران د ملاتړ له کبله د دوشنبه او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. دغه ګوند په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې له پایته رسیدو وروسته 15 کاله په پارلمان کې غړي درلود، خو سترې محکمې په 2015 میلادي کال کې د دغه ګوند پر فعالیت بندیز ولګاوه او د یوې تروریستي ډلې په توګه اعلان کړ. د تاجکستان او ایران ترمنځ کړکیچ پخوا هم لیدل شوی و. د تاجکستان مقاماتو ایرانی چارواکي تورن کړي چې له ډیپلوماټیکو فعالیتونو هاخ وای هم ځینې فعالیتونه کول، خو هغه مستند فلم چې د تاجکستان له ټلویزیون څخه خبر سو د تاجکستان اول عام تورونه دي چې دوشنبه پکې په مستقیم ډول تهران د تاجکستان د بانفوذو شخصیتونو د وژنې په دستور تورن کړي دی.
به هم په سیمه کې پاتې کېږو. د پاکستان د سیاسي وضعیت په اړه به نور حال له د مشال رادیو له خبریاله واخلو. د پاکستان له قدرت لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف ویلي چې نه غواړي بیا د صدر اعظم څوکۍ ته ورسیږي، خو سیاسي راتلونکي تر اوسه پای ته نه رسیدلی او د یو دوه ورځنی لارونو لارې د پاکستان د سترې محکمې وروستۍ پریکړه غواړي لغوه کړي. ویل کېږي چې دغه لاریون له اسلام آباده پیلیږي، 300 کیلومتره به دوام کوي او د پنجشنبه تر ماخام پورې به په ماخام به د لاهور ښار چې د صدر اعظم نواز شریف پلرنی ټاټوبی دی رسیږي. همداشي به له اسلام آباده د مشال رادیو خبریال احمد الله را سره د ټلیفون په لیکه دی. بله احمد الله، خبرونه ته ښه راغلاست. که راته ووایي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لاریون چیرته رسیدلی دی؟
ډیره مننه. څنګه چې تاسو هم وویل چې د پاکستان کم پخوانی صدر اعظم د نواز شریف کم چې د 13 میاشتې په 28مه نیټه د سترې محکمې لخوا نااهل وګرځول شو او د هغه وروسته نوموړي نن سهار 9 بجې وخت ورکړ چې د اسلام آباد نه به د لاریون پیلوي او لاهور په لور بروانیږي. خو دغه لاریون د پنجاب هاوس په نوميږي چې کم ودانۍ د کم چې د پنجاب ایالت په اسلام آباد کې ودانۍ د هغه نه دی په 11 بجې را روان شو او د پنجاب هاوس نه تر فیض آباد پورې چې کم د غونډي او اسلام آباد ترمنځ یو زیاده قریبا دغه 15 کیلومتر لاره جوړیږي. دغه لاره چې کوم ده د 11 بجې دغه لاریون چور روان شو او وس د پاکستان په وخت 15 بجې دي. نو په دې شپږ ساعتو کې دا لاریون چې کوم ده د 15 کیلومتر لاره د تر سره کړل او دا وخت د فیض آباد تر ورسېدل. د فیض آباد نه وړاندې دا لاریون چې کوم ده د پنجاب پینډي خار ته ور داخليږي او د پینډي خار ورستو کچرو چوک په نومي کې یو زیر راځي چې د اغل تنه به دا لاریون چې کوم ده بیا به د لاهور په طرف باندې روان شي او ډومبه د بلګ لک شان پړاو چې کوم ده هغه به چې کوم روات نومي زید التبکی او د اغل ورستو بیا روانيږي. د بزي جهلم نومي چې کوم د پنجاب ضلع ده نو اغل ته ځان رسي او اغل ته
بله احمد الله
بیا جی جی
مننه. لاریون پیل شوی دی قرار ته وای چې مخکې ویل شو چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف په مختلفو سیمو کې تمکیږي د لنډ مودې لپاره ویناوي وکوي. آیا تر اوسه پورې نواز شریف کومه وینا کړې ده؟
نه تر اوسه کوم کله چې سحر را روانې دو د خپل د پنجاب هاوس نو هغه وخت کې مطبوعاتو سره خبرو کې دا لګه ویناي وکړه د اغي ورستو وس لګه شی بوړاندې فیض آباد ته چې کله دی راورسېدل د خپل موټر نه راکوس شو او صرف چې کوم لاریون کې سره کوم کسان نو اغي ته لاس وخذو خو نور څه ویناي لا فعلال نه کړي. امکان دا دی چې دا کله جهلم ته ورسیږي او د دې دا وایي چې د ماخستان نه وخت پورې به دا جهلم ته ورسی نو الته به ډومبې وینا چې کوم دا به په جهلم کې کوي اغه ته به شپه تیروي او سبا به بیا دی روانيږي. خو اوسه پورې د مسلم لیگ نون ګوند چې کوم دی د هغې لخوا دا ویل کېږي چې دا لاریون به دوه نه درې ورځو پورې روان یعنی جمعې ورځې پورې امکان دی چې دا ورسیږي. خو امنیتي ادارې چې کوم دي هغه وایي چې په کم رفتار سره دی روان دي نو امکان دا دی چې څلورو نه شپږ ورځې واقع دا لاریون د لاهور ته رسېدو لپاره.
بلې احمد الله دغه لار ډېر اوږده ده، دوی په موټرو کې سفر کوي او که پلي مزل وهي؟
چې د اسلام آباد نه اوس دا وخت کم روان دي نو دی زیاتره موټرې دي او پیادل خلک هم ورسره روان دي. خو دا د چې کله دی د پینډۍ نه اوزي نو بیا به دی ټول په موټرو کې بیا پیادل مزل نه دی، بیا ځکه چې دا تقریبا 380 کیلومتر نه دا لار زیاته ده نو دی به بیا په موټرو کې ټول دي. خو دا مهال وسره ځکه چې فیض آباد ته رسېدلی او ځای په ځای وسره قافلې چې کمی دی هغه شاملېږي نو خلک پیادل هم دي او په موټرو کې هم را روان دي. دی
بله احمد الله تاسو نه مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالو چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د نننی لاریون په اړه نور حال راکو. د پاکستان پخواني صدر اعظم نواز شریف د لاریون پیل کړی دی، ویل کېږي چې مخکې ویل کېده چې دوه ورځې به دوام کوي خو اوس لکه څنګه چې احمد الله وویل ممکن درې ورځې دوام وکړي او تر لاهور ښار پورې به رسیږي. بیا هم پاکستان په پاکستان کې تمکیږو د پاکستان پنجاب ایالت کې د ناموسی وژنې یوه بله پیښه شوې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې یوه ورور خپل ځوانه خور او د هغې خاوند چې د خوښې واده یې کاو په همدې خاطر وژلې دي. نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې د ناموسی وژنې په یوې تازه پیښه کې ځوان رور خپل خور او د هغې خاوند د خوښې واده کولو له امله په ډزو ووژل. د راپورونو مخې د پنجاب صوبې د راجنپور سیمې اوسیدونکي کلسم سمو د مخکې په خپله خوښه له رفاقت علي سره واده کړی و چې بیا وروسته د کلسم کورنۍ د هغې پر خاوند تور لګاوه چې هغه یې تښتولې او د هغه پر ضد یې په محکمه کې د انسان تښتونې مقدمه درج کړه. خو کله چې نوموړی د سې شنبې په ورځ د خپل خاوند سره یو ځای د ملتان سیمه ییزې محکمې ته د مقدمې د اورېدنې لپاره روان و نو ورور یې ذوالقرنین د محکمې په دروازه کې پرې ناتره ډزې وکړې چې په نتیجه کې کلسم ځای پر ځای مړه او رفاقت علي او یو قاضي ټپیان شول. که څه هم پولیس وایي چې د پېښې دواړه ټپیانې د درمند لپاره د ملتان نشتر روغتون ته یوړل خو زیاتوي چې رفاقت علي روغتون ته له رسېدا سره سم د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او ټپي قاضي لا هم په یاد روغتون کې تر درمند لاندې دی. پولیس چارواکي دا پېښه ناموسي وژنه بولي او وایي چې د کلسوم ورور ذوالقرنین له وسلې سره یو ځای نیولی دی. 19 کلن ذوالقرنین د خپل خور او د هغې د خاوند تر وژلو وروسته د ملتان د سیمه ییزې محکمې په هاته کې له رسنیو سره په خبرو کې په خپلې کړنې پښیماني ونښوده بلکې ویې ویل له ډېر وخته په دې لټه کې و چې هغه دواړه ووژني. دی وایي زما خور زموږ د کورنۍ د خوښې پر خلاف له دغه هلک سره واده کړی و. زه له ډېر وخته د دوی په لټه کې وم، نن مو موقع وموندله او دواړه مې وژل او په دې کړنه مې پښیمانه نه یم. دا په تېرو درې ورځو کې په پنجاب کې د ناموسی وژنو دویمه پېښه ده. تر دې دوه ورځې مخکې د یکشنبې په ورځ لاهور په شام کې بټیا نومې سیمه کې یو خاوند د خپلې مېرمن سره له دې امله غوس کړی او هغه یې په بې دردۍ وژلې وه چې د هغه له خوښې پرته یې په یو کارخانه کې دنده کوله. په پاکستان کې د ناموسي وژنو د لومړی پیښې نه دي، بلکې له تېرې اوږدې مودې راهیسې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې دا ډول پیښې کېږي چې تر دې دمه پکې سلګونه نجونې او ځوانان وژل شوي دي. دا یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو په دې هېواد کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې ادارې په پاکستان کې مشکوکې ناموسي وژنې غندلې او له حکومته یې بیا بیا غوښتي چې د پیښو د مخنیوي لپاره د لازم اقدامات وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیز بدغیس ولادت د بلمرغاد ولسوالی خبره کوم. موږ مشکل لاده چې د حکومت د خواد څخه په موږ جیسان او د تیارو بمبار باندې کېږي. نن د مولوی خان پر سیمه باندې معنا دوه کسان شهیدان شوي او دوه شزي او دوه ماشومان زخمیان شوي دي. موږ د حکومت څخه دا خواهش چې معنا دغه مشکلات څخه موږ وساتي. موږ د حکومت او د طالبانو د سیمه څخه معنا د کمربند څخه ډېر لیرې 50 کیلومتره لیرې لا هم موږ د دغه مشکل سره معنا دغه یو.
السلام علیکم. موږ د کازو په کلی کې د دغه سره ملکیان خلک د حکومت د دیسیان او د توقفو او د تیارو سره په آزار دي. نن درې څلور نوکان زخمیان شوي دي، دوه ښځې شهیدان شوي، دوه خلک شهیدان شوي دي او د دغه خلکو غږ دې واورېدل چې دا حکومت چې دی اوانونو او توپونو او ملکي کورو سره غورځي او خلکو ته پر ملکي کورو بمبارونه کوي.
دا اوس تاسو دوه پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي و، خدای وکړي چې مسؤولو چارواکو ستاسو دغه شکایتونه اورېدلي وي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه مه هېروئ. د خبرونې په دوهمې نیمایې کې خو له دې مخکې بیا هم فرشته جلال زی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په کاپیسا کې امنیتي چارواکو نن وویل چې پر البیرونی پوهنتون یې نن د وستر حملې مخنیوي وکړ. د کاپیسا د امنیت قمندانې د امنیت امیر ازادي راډیو ته وویل چې 100 کیلوګرام امونیم نایټریټ د هاوان دوی مرمۍ او څو برقي پټاقۍ چې حملې ته تیار شوي وو نیول شوې دي. په کابل کې هم امنیتي چارواکي وایي چې نن یې د وی انتحاري حمله مخنیوي کړی دی. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا وسړي غوښتل چې انتحاري مواد په کابل کې انتحاري حمله وکړي، خو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي له امنیتي ځواکونو سره مخامخ شو او ووژل شو. د پاکستان د لواک پاکستان ستري محکمې تر دې حکم وروسته چې نواز شریف د دغه هیواد د صدر اعظم پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري، د هغه هیواد مخکنی صدر اعظم نواز شریف نن یو سیاسي کاروان روان کړ. دی به له اسلام آباد تر لاهور چې د نواز شریف ټاټوبې دی تقریبا 300 کیلومتره له خپل پلویانو سره مزل وکړي او خپل سیاسي نفوذ به په پاکستان کې څرګند کړي. د جرمنی حکومت نن د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د وروستیو سختو خبرداریو له امله کلک اندېښنه څرګنده کړه او پر دواړو خواوو غږ وکړ چې قرار سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویان نن خبريالان ته وویل چې د کوریا پر ټاپو وزمه روان کړکېچ له امله ډېره اندېښنه لري او په احتیاط ورته ګوري. د شمالي کوریا حکومت نن اعلان وکړ چې په احتیاط پر امریکا د مزایلو د حملې امکانات څاري.
مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د آسیارا کراټي لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ دوام لري. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې لولس ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړی دی. د آسیارا کراټي سیالۍ په بیلابیلو وزنونو کې د بدني روزنې ریاست په جمنازیم کې پیل شوه. د دغو سیالۍ څخه هدف دا دی چې د تنکې ځوانانو او د آسیارا کراټي لویانو لوبډلې ته غوره سری معرفي کړي. په کابل کې د آسیارا کراټي سیالۍ د روان میلادي کال د اگست په اتمه پیل او تر یولسمې دوام کوي. د کرکټ الف لوبډله له سویلي افریقا څخه افغانستان ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د هند او سویلي افریقا ترمنځ د کرکټ په درې اړخیزو سیالیو کې له ګډون وروسته پر نوښت هیواد راستنه شوه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې خپلې څلور وړه لوبې د هند او سویلي افریقا په وړاندې وبایللې. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 13مه په سویلي افریقا کې پیل شوې وي او د اګست په 8مه نیټه پای ته ورسېده. د اروپا د سوپر جام سیالۍ په پایلوبه کې ریال مادرید مانچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ریال مادرید فوټبال لوبډلې دوه دیو پر وړاندې د مانچستر یونایټډ د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه سیالۍ د کابل پر وخت تېره شپه 11:15 په اسکوپي ورزشي لوبغالي کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویان محمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره غلاست.
السلام علیکم
صدیقی صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د شوونی او روزنی یا تعلیم د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
مننه. سلامات سي د هر سنمخ تاسو ته او ټول درنو او معزز اوریدونکو د خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. او د تعلیم حق یا د شوونی او روزنی حق یو د انسانانو یو اساسی او بشری حق ده چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په یو ټولنه کې تضمینوي. مثلا چې اوس همدا اوس چې ته د یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي، یا همداسې یو څوک چې د ډاکټر په صفت په ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي، یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه ترسره کوي، یعنی دا ټول د دې حق د برکت څخه دی. د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. اوس چې همدا اوس ته ژورنالیست یې، هغه وخت تاسو خپل دی اساسي او بشري حق د تاسو لاسرسي پیدا کړی. د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده او وظیفه او خپل مسؤلیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل ترسره کړي، نو هدف دا ده چې دا حق یعنی د انسانانو، د ماشومانو، د ښځو، د هر سړی چې د دې زموږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري، د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. او همدا رنګ د دوی هم بشري حق ده، هم اسلامي حق ده، هم ديني حق ده، هم دنیوي حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زمونږ په ملي قوانینو کې، هم په نړیوال قوانینو کې، هم زمونږ په شریعت کې په دې حق باندې ځخړی ټینګار شوی ده. د شوونه حق درې خاص مشخصي لري. یو مشخصه ده دا چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا که ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي، دوی باید دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو قوله سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا چې عمل نشټونه لري، زمونږ مثلا شونځي شتون لري، هغه مثلا شونیز مرکزونه شتون لري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکول سي چې هغه مراکز لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهره مند وسي. او درې مشخصات شونه حق دا ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه اناناتو سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داسې فکر وکړي چې دا زمونږ د اناناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بلان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په شونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهرمند شي.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازم ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملا په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو، او زموږ عملا هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملا څارنه کوي، نظارت کوي، متاسفانه اوس اکثرا ماشومان، او موږ ویلو شو چې اضافه ده 100 میلیون ماشومان اوس خپل دی حق ته لاسرسی نه لري، او اکثرا زموږ خلک دی حق ته لاسرسی نه لري. دوه ښوونیز مرکزونه نشته چې موږ مطالبا او کولایسی چې دی حق ته لاسرسی پیدا کی او بل دا چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معرف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایا او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونه حق جبري ده. بلنده د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمینه برابر کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زمونږ د تعلیمي مراکز ته شامل سي او دوی د دې حق نه بهره مند.
ډیر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازم ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلی، په دې برخه کې ستونزې سي
ماشومان او زمونږ ولس نشي کولای چې خپل دي اساسي حق لاسرسی پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشتون زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره ولسوالیو کې په کلیو باندو کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوی ده او مکتبونه سوزول شوی ده او د مکتبونو څخه د موزی په صفت استفاده کیږي، د مورچل په صفت استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنې لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دي. دوی لپاره چې موږ همیشه اندېښمن یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب باید سوران نشي، په نخه و نشي، د مکاتب څخه د نظامی بیس په صفت سوک استفاده ونه کی. او په زم کې متاسفانه مخالفین مسله په دې حق له توجه نه کی او کله کله زمو نظامیان هم توجه نه کی په دې حق له. دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي زمونږ ماشومان نشي چې تعلیم او تربیه ترلاسه کړي. پیدا کوم هم دا هوس کوم دا وضعیت وسیرو ان اکثرا ولسوالۍ ده چې نه هم دا ماشومان نشي کوي چې هلته مکتب لاسرسی ولري. او په زم کې دا نامنی بیا مستقیم اغیزه کې په انجونو باندې انجونو بیا نشي کوي چې مکاتب ته ولاړ شي. په نام سیمو کې کیدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولاړ شي، اما جنکیان قطع نشي کوي چې مکتب ته ولاړ شي او د دې حق نه بهره مند وي. او بل مونږ ویلی شو چې اکثرا ښوونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري. زمونږ او تاسو په ولایاتو کې او په ولسوالیو کې، یعنی فقط په نوم یو مکتب ده یا خیمه کې دوی درس وایي. کې د دې لپاره چې حالت نه امنیت تضمین نه استا، صحت تضمین نه استا، ژوند له تضمین نه، نو بنان ضرور نه شته حالت ولر. او بل اقتصادي ستونزې دي چې زخت ډیر کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پریږدي چې مکتب ته ولاړ شي. د دې لپاره چې ځینې کورنۍ سته چې دا توانایي نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته واخلي یا حداقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته واخلي. دا خپل یو ستونزه ده، اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي. عمده یو لامل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسی پیدا ونه کړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا ماشومان دې حق نه مستفید شي. مثلا پوزین زاینو کې داسې باور سته چې جنکیان دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه ورکړي تر شپږم سنف پورې یا تر نهایت تر نهم سنف پورې، وصل له هم سنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته. دې لپاره چې دا کیدای شي زموږ د کلتور سره، زموږ د دو سره، زموږ د هغه سره مغایرت لري او موږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دي کې چې یو نیمایي زموږ وګړه د خپل اساسي حق نه محروم شي. که موږ خلکو ته دا پوهه وی ورکو دي لپاره چې مکتب د دې زائد چې دوی خپل دینی مسولیتونه، دینی رسالتونه، دوی خپل مثلا هغه دنیایی مسولیتونه دوی پیژنې او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام په هوا ته ټکه چې ساته زموږ او تاسو په ټولنه کې، دا باعث دي وشي چې زموږ خلک ځوانځي ته یا مکاتب ته لاسرسی پیدا ونه کړي. او بل هم تاسو زموږ شو چې ټیټ کیفیت شته زموږ او تاسو مکاتب کو دې لپاره د لابراتوارونه نشته، البته مواد مومد درسي نشته. یعنی په ځینو ولایتو مثلا کومه هلمند ته مثال ورکوم، فرات ته مثال ورکوم، کومه نور مثلا ولایت ته مثال ورکوم، البته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې دا اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ای ویلندې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښست صدیقي صاحب د ورستي پښتني په توګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترڅو د خپل مسلط په شډه ول تر سره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري
زموږ جوړولو مغوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان د خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د دې لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه یا خپل خونه حق ته لاسرسي پیدا کړي په افغانستان کله چې امنیت وي مکاتب کله چې مکاتب وي خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي دا زمونږ اولین پیشنهاد د وړاندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لارې په افغانستان دوم دا چې زمونږ د معارف وزارت دوی د معارف جبري کولو ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندو کې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د اغله پاتې دي د تعلیم او تربیه نه پاتې دي یا د دې پروګرام نه پاتې دي په دوی باندې دا جبري د مسائل تحمل کې د قانون پر اساس باندې په دې اړه جدي حل ځلی وکي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او اقتصادي مشکلات رفع کول ده چې د لپاره شه هم کو دولت په دې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سو چې او کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالی اخستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپ پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافه کو دوی دو سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو د خلکو د ذهنیتونو لږ ذره روشن کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زمونږ جنکیان تر نه هم سم پوه شي دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی حق لري چې ټول لسم سن پوري هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی کوي چې په پانتون ته هم ځان شامل کی علي خل د پانتون نام فارغ شي د دې دودونو سره باید جدي مبارزه وشي دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علما مسولیت او زمونږ د ټول مشران مسولیت او د دولت مسولین او موظفین هم مسولیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکي او په سمت کې زه فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې د دې لپاره خلک علاقه مند سي کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نه هم یا شپږم سن پوری درس وای حداقل دوی نشي کولی خپل نوم ولیکي یا خپل پلار نوم ولیکي او خلک داسې مایوسه کیږي د دې لپاره چې وای دا ګټ نه کوي خدای چې زما ماشوم مثلا ولر سي مستری خانی ته ابل زای ته ولر سي یو 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 نور کار زده کی چې هغه د دوی راتلون کې ژوند تضمین سي یعنی په دې برخه چې کار وشي زه فکر کوم چې کیدای سي حداقل ماشومان او زمونږ ولس وکول شي د دې خپل اساسي حق بهرمنشي
ډیر مننه سړي صاحب کور دی ودان
او سلام علیکم تاسو خمه مننه
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې رو پاک الله مو مل سره
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې په کلیو او باندو کې لا هم یو شمیر سپینګری او سپینسری خزشته چې کله د چا کوم هډوکې مات او یا هم بی ځای شي نو دوی یې تړي دغه کسانو ته شکست بندان وي. آیا کله مو کوم هډوکې شکست بندانو پر ځای کړي او یا مو هم د دوی کارونه لیدلی؟
نو په هغه وخت کې اس دغه شکست بندي په شکل دی اساسي تدوی استعمالیدل په وخت کې
بی ځای شوی دغه په زور باندې بیا په ځای کولو مثلا د کوم داسې راکښ کو چې هغه بل سره ون خلاص
په وحي 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 کلا چې تړي په یو داسمال باندې مې کور دې جوش کړی خلاص یې نور خو دی هغه نستا ډاکټر ماکټر واته سره خزه یې مشره جوش یو خرڅه نه کوي چې په خانه ته راوي
موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړی ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی.
د انسان له پیدایښت سره سم انسان د ځان د درملنې لپاره له بیلابیلو طبیعي درملو کار اخیسته او کوښښ یې کړی چې ورپېښه ناروغي د تجربوي درملو په اساس له منځه یوسي. کچیر مونگ د دودیز توابط پر تاریخ غږیږو، نو د رامنځته کېده ټاکلې تاریخي نشو بیانولی، خو یوازې په همدومره ویلو بسنه کوو چې دا توابط له بل هر توابط څخه لرغونی دی. شکسته بندی یا د ماتو هډوکو رغول هم د دودیز توابط یو ډول دی. له ډیره پخوا راهیسې په کلو بانډو کې یو شمېر کسان د بې ځایه شوو هډوکو د په ځای کولو دنده لري او ټول کلی پرې ځانګړی باور لري. د کابل د څلور سوه بستریز روغتون د اورتوپیدی د څانګې متقاعد ډاکټر محمد ایاز وایي که څه هم د شکسته بندۍ ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د مشهوریده اوج یې په لرغوني یونان کې و.
حسی تبابت او شکسته بندۍ تبابت په ارتباطي تاریخچه له کومه وخته سي په قدیمه یونان کې د یونان قدیم دی علماء ولخو اولن وارد لپاره په اورتوپیدی کلاس دی وهل شو سي تقریبا د هیپوکرات طرفه ده بنا کې خوردل شو. نو په هغه وخت کې اس دغه شکسته بندۍ په شکل دی اساسي تداوی استعمالېدل په وخت کې په مدنیت دومره په مخ کې نه و په جهان کې. نو په ویسه باندې هغه شکسته بندۍ چې له هغه وخته راشروع شوې ده تر اوسه پورې متاسفانه په داسې ممالکو کې چې هلته دسترسي اصلي تداوی ته نشته، خلک مجبوراً شکسته بندانو ته مراجعه کوي او شکسته بندان د خپل فهم او درک په واسطه کوم څه چې دی پوهېږي اډوکې یا کشوګري یا پوجای کوي یا مالش ورکوي یا نور شکل د تداویګانو چې د دوی سره په خپل فکر سره دغه هماغه څه تداوی کوي.
پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د دودیز طبابت دا چار له سلګونو کلونو را پدې خوا لیونه بلتا په میراث سره دوام موندلی دی.
هغه وخت چې طبابت پرمختګ ډیر نه وکړي یا هغه پخوانی خلکو هغه داسې یو شمېر با تجربه خلک و چې دغه کار یې کولو، مثلا د چا به لاس هډوکې بې ځایه شو هغه به بیا دوی دغه ته ورغلل دا شکسته بند ورته وایي چې دا هغه کوي. نو هغه به بیا ځینې مواد لکه هګۍ او پټۍ او دا شیان به هغه کړلو، په هغې به بیا کلک وتړلو. اول خو به لاس ورته کته او پورته کړو چې دا بې ځایه شوی دی که نه دی شوی، او که چېرته پوه شو چې دا بې ځایه شوی دی هغه به په زوره باندې بیا په ځای کولو، مثلا هډوکې به داسې راکش کړو چې هغه بل سره ونښلي، او یا به یې داسې کول چې که بې ځایه به نه و نو بیا به ویل چې مالش پرې کوو، یو طریقه به ورته هغه کړه د مالش شکل باندې، او بیا به ورته هګۍ زیار به ورته ګرم کړل او هغه به په لاس ورته کېښودل، بیا به پټۍ پرې ولګوله، بیا به ویل چې دا دونه ورځې دی دا به ښه شي.
نوموړي وایي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې شکسته بندان شته، او کله چې د کوم چا هډوکي بې ځایه او یا هم مات شي نو هم دوی ته ورځي. اغلی زیور وایي چې په مات شوي هډوکي د هګۍ پټۍ ږدي.
چې هغه فکر کوم چې یو خو پروتین کلسیمي مواد هم لري، یو خو دا وا خو زه نه پوهېږم، هغوی خو به فکر کوم چې په دې خبره به نه پوهېدل چې دې کې کلسیم دی، خو هغه چې هغې ګرمه ده دا راګرمیي دا دغه ګرمۍ او دې ته به دغه کوشیر ورکړي، یعنی یو ځای کوي، نو په هغې اساس باندې دوی دا کار کوو. نو په هر ځای کې چې به مثلا که لاس مات شو که هډوکې به مات شو که بند به ووته، هم دا طریقه به دوی اجرا کوله.
دغه پروسه تر څومره کامیابه وه؟ لاس به جوړېده یا به نه جوړېده؟ څنګه
هغه شیان خو نه و، خو توکلی کار و. که چېرته هډوکې به په ځای شو یا مثلا دا هغه به سره جوش وخوړه، هډوکو به سره جوش وخوړه، خو هغه خو به ښه شو، خصوصا د ماشومانو خو به زر ښه کېدل، خو د مشرانو یا د لویانو به دونه زر نه ښه کېدل، ځکه هډوکې به کلک و. هغه پروسه ورباندې کامیابه نه وه، خو د ماشومانو اکثریت به بېرته ښه کېدل.
شپږڅلوېښت کلن رحیم الله وایي چې ټوله کورنۍ شکسته بندانو ته یو ځانګړی باور لري، او کله یې چې کوم هډوکی مات یا بې ځایه شي هم دوی ته ورځي.
د هډوکي کار چې کوم سپینګیری کوي هلته هغه ډېر پوهه سپینګیری، نو په دې سبب باندې موږ زیات له دې خلکو نه خوشبینه یو. دغه پښه مې ماته شوې ده او دا یې تړلې ده، دا د ټیټ بالکل دا درې ځای داخل کې دا ماته وه او دوه ځای دا ختلې وه. موږ اکثریت کې دغو خلکو ته ډېر ځو. د هډوکي جوړوي تختې، هغه تختو نه لاندې دی بیا صافي لګوي، صافي داسې ده چې صرف هغه باندې د هګۍ اچوي، داسې خلک شته چې هغه د ډاکټر مشر وس او توفیق نه لري داګي سړی چې دغه پیسې نه غواړي کله شل روپۍ دي خدای پر رضا ورکړي اخیزي دي نور دا کار هم نه کوي چې ماته پیسې را
نو موړې وایي چې اکثره وخت ډاکټر ته نه ورځي او کوخخ کوي چې خپل هډوکي په شکسته بندانو جوړ کړي وګمه کوچي وایي چې د دوی په سیمه کې ډیر شکسته بندان شته او اوس هم ورته ناروغان ورځي دا چې د دوی کار څه ډول دی هغه وایي
دغه مکر بازار ته ورسي اتي دغه سي لتي وباسي اتي قرار دغه ورکی دغه سي دغه کارتنه نه دی لوي خو له بل خو یې ورکی اتي د لته په ورواچوي اتي وروتلی اتي ورته ځه را بیا دا ما ونه ورکی خالي وروبیتلی دا مو وای ورسي پلانې پیږي دغه لاس په خګوري دا لاس ماته یا په ماته د پلانې پیږي ورسي پیزنې شنهخته یا لکه ته سي پیزنې راويخه یي چې ورسي پلانې جاي وسلای ته لاس په خټلی اتي ورسي سي ورسي لاس په د چامت ورويتلې خپل د زلبا مراول وې دغه په خن ماته سول شخصي سړي ته سي ورلم غرا وټړل دغه کارتنه نه لدی خوان ور کول دي خایم ور کول بس یو میسته که کیول هغه کارتنه تړلې وس خلاص نه سوتی انا د نشه پیچ کاروي ولا نشه ولو درخوت کی اتي دراوتړ لاتي کوټر لمبيان خسول پنځکه بن خلګه ولا نسوي در دي کو تاسو بریخي کو وا چه په جوړه سوي سراويتل لا اتي بیا خس دریش په جاینا استو مل دروش په بات ولا سم لکړ به مل کول سو خس او کتلم اتي نو خدای په جوړک
د اغلی وګمی په خبره چې په شکسته بندانو کې هم مختلف کسان شته یو شمیري ډیر با تجربه وی چې ناروغ ورسره زرخه کیږي نسرین هم ورته خبره کوي او وایي چې کال وړاندې د کوچنی لور په بي ځای شوی و او د کلی شکسته بند ورته وتړله او جوړ شو
لاس په وهي 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 کلا چې تړلی په یو د اسمال باندې مې کور چې جوش کړی خلاص یې نور خو دی هغه نسته ډاکټر ماکر خلاص نه سکه زي مشره جوش یو خرڅه نه کړی شپه خانی ته راوي
حاجی احمد خان او نعیم الله بیا وایي چې له شکسته بند څخه ډیره بد خاطرې لري نو د همدې عمله اوس ناروغان ډاکټر ته بوزي
اوس لکه د کاپروشې کې دي د پهلوانان د تناسب کاپروشې کې او بزر دواج کې یقدر بته نو کته سره کې دي ته به ورته کوي بیا پهلوالي سره کوي کوی کې وګرځل هم ساکه د زنګانه سترګې ما ختلې و بیا راغل مام دي پهلوانان ورته د کاپروشې
ما ته خو نه خو غل کانو تی ویلو چې پای ازي دراز مې مله به جوړ نه شي څوخه خطر لري دي خلک نه لري کوم جای سب جای کنه له ژوندګي دي باسي نورم دردش کې خرابې ده ولې په دې چې کوم بیجا جوړ سي خو بیا دواري موتی دوه تاج ته بیا چې ما چې بیا کله غس جوړيږي دا نه ملزم سال دی ما کوته دا دا ګره دا وسب چې پاتې دا ګره دا
چې بزرګ به لیدلی و
او دا ای بیا معلومه خبره ده چې ای بیا نو
لاسونه به ستامه هسپتال کې بتړي دی هغه به د بیرته ماتول نو باج د خپل غره مې ولې دلی دی غوړو کې کاګ سوي دي کې ماته هغه به ته نه جوړيږي هغه د خپل بدن لاس ورکی توريږي مطلب بیرته وجودي پلسي کار نه کوي کور کلی کې ما سوي دي د وسم تکرار کړي وو په ماته اړ ډاکټر کار بيداونه کی تا خو وادي سره دراسه په دی وخیزو د بیرته ماته جوړه کاغه به دې کاروم دې تاوان لري
ډاکټر زرغونه زیور په پخوانی کابل کې د خپل یو گاونډي کې سکوي او وایي
زمونږ په دې سیمه کې چې موږ اوسېدو کابل کې یو سړی په نام د کربلایی مشهور و یعنی همدغه کار یې کولو نو هر څوک به ورتلل چې ماشوم به هم هغه شو هغه به ورتلو یو ورځې داسې پیښه وشوه په دې وروستیو وختونو کې د ده د خپل زوی دا ارمیږ اوښتی و سپورت کې و پلوانۍ کې و کچیش کې و خو د هغې کې داره رګې تاو شوی و یا د هډوکې اوښتی و نو ډېر درد یې کول چې درد یې کول وشته خپل پلار ته ورغل دی چې زه خو دا شکسته بند یې نورې جوړې را ته نو هغه چې دا څټې ورته د ستاو کو چې د اډوکی په ځای کې امغه ځای کې د الک ساو خاتل مر شو
د نوموړې په خبره چې شکسته بندي د فولکلوریک تباباتي یو ډول دی چې د خېګنو ترڅنګ ډېری بدګنې لري د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح محمد بیا وایي ایوازې په شکسته بند باور کول ل خپل ژوند سره لوبي کول دي
شکسته بند صحیح شه شاید یو مات هډوکې تثبیت کی او د مات هډوکې تثبیتول د تداوی اول شرط دی یعنی عاجل کومک دی یو چاته ش لاس یا خپل مات ده کله چې لاس مات شو که تاسو یې تثبیت کی درد آرامي کی یعنی د هغه چا لپاره چې لاس مات ته او د شکستبان ته مراجعه کوي دا اوله کومک ده. خو په هغه اتکا کول بیا نو دا ډیر لوی جفا ده د ځان او د خپل اولاد د صحت سره، ځکه چې کیدای شي چې دغه تثبیت د ماتېدو له کبله شریان ورید او عصب متضرر شوی، یا کله چې دا تړل کیږي دا تړل صحیح تړل نه وي، ځکه چې هغه د هډوکو بې ځایه کیدل ته کیدای شي شکستبان متوجه نه شي، هغه بیرته په ځای نه کی، لاس یا مات هډوکی چې بیرته سره جوش کوي غلط جوش وکړي، د دې د غلط جوش له کبله سوی شکل په هغه اندام یا په هغه عضوه کې منځته راځي، چې هر عضوه چې سوی شکل ولري بیا هغه په درست شکل خپل کار نشي کولی.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه، دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 40 50 40 0992 225. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio